اوریدونکو د مشال ریډیو یو بلې خبرونه کې ستړي مشي زه استاسو قربا ګل ایازم په پیښور کې د ګرمي 12 بجې شوې دي په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو خو د هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیبه شهید نه اورو
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر او د نړۍ مشرانو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی وژل وغندل په کوټه کې شیعه کانفرنس د دوی د نه ویشتو کسانو د وژل کېدو وروسته د وو ورځو ویر اعلان وکړ د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو عرب پسرلی د پاتسون له هیوادونو سره د اقتصادي او سیاسي ملاتړ ژمنه وکړه پوره خبرونه واوري د نړۍ مشرانو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی وژل وغندل ربانی په خپل کور کې یو ځان وژن کې بریت کوون کې بوجه افغان پولیس سرګندوی چې چاودیدون کې مواد د ځان وژن کې په لونګۍ کې ځای پر ځای شوی بو لپیخې وروسته ولسمشر حامد کرزی د امریکا سفر د لنډولو اعلان وکړ او دا پیښې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د غونډې په څنډه کې له ولسمشر باراک اوباما سره په ګډه وغندله ولسمشر حامد کرزی وویل
خاغلی اولس مشرا هغه ماموریت چې هغه پر غاړه اغسته او د افغانانو لپاره او د هیواد د امنیت او امن لپاره د ارزښت وړ وو موږ به هغه ډیر یاد کو خاغلی اولس مشرا زمانه شي خیال چې موږ به د هغه ځای په اسانه ډکړې شو
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد وزیر اعظم د فرانسې ولسمشر او د برتانیا وزیر اعظم د برهان الدین ربانی وژنه وغندله برهان الدین ربانی چې شاوخه او یا کاله عمر یې درلود له 1992 تر 1999 کلونو پورې د افغانستان ولسمشر وو بیا طالبانو له واکه لري کړ په پرونی 14 کې د افغانستان د ولسمشر جګپورې سلاکار معصوم ستانکزی هم سخت ټپی شو او سوال طالبانو د پیښې پړه نه منلې اخوا د امریکا د پوز مشر وای امریکایي او افغان پوزیان باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل تکتیکونه سره سم کړي ادمیرال مایک مولن دا خبره په واشنگتن کې پیوی خبری غونډه کې 100 ساعت وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی په کور بریدو شو او دی ووشل شو په دې خبری ناسته کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا هم وو هغه د مولن خبرو سره موافقه وکړه چې طالبانو خپل تکتیک بدل کړی دی پنیتا زیاته کړه چې طالبان چې کله پوه شو چې په جګړه کې نشي بریالي کېدای نو د خلکو وژنې ته یې مخه کړه مشال رادیو نه خبرونه اوري په کوټه کې شیا کانفرنس په تیخار کې د پرونی په خلامل چې د دوی نګدې دیرش تنه ووجل شو د ورځو ویر اعلان کړی دی تیر ورځ لکوټې ایران ته تلونکي په یو بس کې لکتر لګش په وشت مسافران د کوټې مستونګ پر لوی سړک د نامعلومه مسوالو لخوا ټک په ټک په ډزو کې ووجل شو او بیا دوی د مړو د پورته کولو لپاره پر اغلو کسانو هم بریچ شوه او درې تنه یې وژل دي د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په دې بيخه کې سلور نور ژوبل شوی دي او په خار کې نن سخت امنیتي تدابیر نیمول شي ودی پولیس وای مرګ جوبله د کوټه خار اوسیدونکو هزارګانو ته او وخت چې په شیا مسلک پورې اړه لري او زیارت په تکل وتلی وو سپینه مانی وای ولسمشر باراک اوباما باندې فلسطینی ادارې لمشر محمود عباس سره وبینی دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي څو د فلسطینیانو د دې پلان سره چې غوړي د خپلواک هیواد په توګه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې غړیتوب ترلاسه کړي د شخړې د رامسته کېدو مخه ونیسي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي هیواد بای په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو له دې حد څخه چې متحده ایالات او اسرائیل سخت مخالفت کوي یقیني ملاتړ وکړي د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو چې اته د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ژر به د هغو عربي هیوادونو اقتصادي او سیاسي ملاتړ وکړي چې د دیموکراتیک اصلاحاتو خواته روان شوي دي په یو بیان کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترڅنګ د نهې په ورځ تر غونډې وروسته خپور شو د جی اته هیوادونو وزیرانو د عرب پسرلی په نوم د عربي هیوادونو پاتسونونه وستایل او څرګنده کړه چې ډېری هیلې ورتشته د وزیرانو وویل عرب پسرلی هغه پاتسون دی چې پکې خلک ډېر ازادي، عدالت او بشري درناوي غوړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایلن ژوپی وویل چې تر اوسه له مصر، اردن، تونس او مراکش سره د راتلونکو دوو کلونو په مخه د شاوخوا 80 میلیارد ډالر مرستو ژمنه شوې ده. د لیبیا د ملي عبوري شورا وزیر اعظم وایي هیله لري چې د دې هېواد نوې کابینه به په لس ورځو کې جوړ شي. وزیر اعظم محمود جبریل چې په نیویارک کې د عرب پسرلي په یو کانفرنس کې خبرې کول وویل دا پریکړه لا تر اوسه نه ده شوې چې د نوې کابینې وزیران به په ترابلس یا د هېواد په ختیځ او لویدیځ کې وي.
دی وایي زه د وخت پابند نه یم، خو په دې فکر کې یم چې د دې حکومت تر شا ملي یووالی راشي. زه تمه لرم چې حکومت به په یوه اونۍ یا تر ډېره لس ورځو کې به جوړ شي. ډېر کارونه سرته رسیدلي دي. اوس پوښتنه د وزارتونو د شاملولو ده، او د ځای مسله هم ده چې دوی به آیا په ترابلس کې وي او یا که د هېواد په ختیځ او لویدیځ کې. د نوې کابینې د جوړېدو وروسته عبوري حکومت د ټاکنو او نوي آئین د جوړولو هوډ هم څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د سوریې پر رژیم فشار زیات کړي، سو د حکومت ضد مظاهره کوونکو سره له تشدد لاس واخلي. د امریکا او ترکیې مشرانو د سوریې په اړه د نهې په ورځ ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ په نیویارک کې خبرې وکړې. امریکا مخکې د سوریې ولسمشر غوښتي و چې واک پرېږدي، او د ترکیې حکومت د بشار الاسد له رژیم غوښتي و چې د مظاهره کوونکو له ځپلو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم په سوریه کې د بشار الاسد د ځواکونو له لورې نږدې 2000 او 200 کسان د مارچ له میاشتې راهیسې چې د حکومت پر ضد لاریونونه پیل شوي وو وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې حسیبا شهید وړاندې کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لاري اوریدلې او لوستلې هم شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده www.mashalradio.com. د افغانستان د اصول عالی شورا مشر او پخوانی ولسمشر استاد برهان الدین ربانی په ځانمرګ برید کې وژل شوی دی. خوستا په خپل وروستي سفر کې استاد ربانی
دا قتل و قتال وژنې ماشومان وزل کېږي. دا بعد سوچو کو وګورو چې آیا جنگ اصل ده که امن اصل ده.
د پاکستان په شمول نړیوال مشرانو د استاد ربانی وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره لوی زیان بللې دي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د نهشت شیاګانو د وژنې پر ضد شیا مسلک د وو ورځو ویر اعلان کړی دی. یو پولیس چارواکی د پیښې په اړه وایي
پښتون کی طرف جاری تھی جس میں مسافرین سوار تھے تو ان کو اتار.
سن صبح کې د چینی ژبې د زده کړې په اړه کارپوهان وایي دا ګران کار دی چې عملی شي.
میری سمجھ نہیں آتا کہ گورنمنٹ اس طرح کے ڈراسٹک ایکشنز کیوں لے رہی ہے. چائنیز لینگویج کوئی ایزی لینگویج.
پخ پروان کے نور رپورٹوں ہم لرو اور دلی مہروی ل مشال ریڈیو سروسائی. اوریدونکو، د دې خبری غړې لومړی رپورت. په داسې حال چې د سولې د عالی شورا د مشر له وژنې وروسته افغان ولسمشر امریکا ته خپل سفر رالند کړی دی. په کابل کې د حکومت جګپوړو چارواکو په خلکو غږ کړی چې په دې حساسو شیبو کې خپل یووالی خوندي کړي. د سولې د عالی شورا مشر او د هیواد پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په خپل کور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. د استاد برهان الدین ربانی د وژنې پاړه د حکومت، افغان حکومت او د بیلابیلو ادارو خبرونه له کابله د حمید مومند په رپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر لومړي مرستیال د سولې د عالی شورا د مشر وژنه یو مرموزه توطیه وبلله او خلک یې وهڅول چې خپل ملي یووالی خوندي وساتي. مارشال محمد قاسم فهم چې د استاد ربانی له وژنې یوازې درې ساعته وروسته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، په ځانګړي ډول د استاد ربانی پلویان مخاطب کړل او ویل چې باید ځان له بې ځایه وسوسو لرې وساتي. د کسه هم په دې ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو د ده په وینا د دې هڅو څرنګوالی د افغان دولت په پریکړې اړه لري. دی وای موږ بیا هم هڅه کوو چې په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي، خو دا چې دا به په څه ډول وي دا به بیا افغان دولت په دې اړه پرېکړه وکړي. زه له ټولو مجاهدینو او د شهید استاد له لارویانو غواړم چې د دښمن توطیو ته متوجه اوسي او د شیطانۍ او نفاق انګیزو وسوسو ښکار نه شي. استاد صاحب چې له مارشال فهیم نه سمدستي وروسته د خبریالانو په وړاندې را څرګند شو، د ښاغلي رباني په وژنه سخت غبرګون څرګند کړ. د هم پخپلو خبرو کې د استاد وژنه د هیواد د دښمنانو کاروباله، خو ویل چې د ښاغلي رباني مبارزې ته به دوام ورکړي. ښاغلي سیاف هم پخپلو خبرو کې په داسې حساسو شرایطو کې د خلکو په یووالي ټینګار وکړ او ویل
دا ولس یو موټی ده، په دې ولس کې ملي وحدت او ملي یووالی چې استاد دغې دپاره کار کړی و دا به لا پسې ټینګېږي او دا حوادث به دا ملت لا پسې مضبوطوي په یوه صف په یوه سنګر او د یو موټی په شان به دروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر استاد ربانی چې اوس د سولې د عالی شورا مشري کوله، د سه شنبه په ورځ ناوخته په خپل کور کې په وزن وژن کې حمله کې ووژل شو. د هیواد د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ دریم کسو چې په همدې ماخم خبرې غونډې ته راڅرګند شو، د هم د مارشال فهیم او استاد سیاف په سیر د خلکو په یووالي او اتحاد ټینګار وکړ او ویل چې باید په یو موټی توګه د دښمنانو په وړاندې مبارزه وشي. د دې پیښې د سرنګوالي په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امنیتي ادارو تحقیقات لا په لومړي پړاو کې دي او نشي کولی په دې اړه زیات جزئیات وړاندې کړي.
تحقیقات در مراحل بسیار ابتداییش قرار داره و
دیوای تحقیقات وس محل پر در لومړي پړاو کې دي او کله چې روخانه شول نو موږ بیا کولای شو چې د پیښې د سرنګوالي په اړه په پریکنده ډول خبرې وکړو. خو بل ورته د استاد رباني زنو نقدي سرچینو ویلي چې حمله کوونکي چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی هم ورسره و، د طالبانو د یو مهم استازي په توګه چې باید له استاد سره خبرې وکړي د کورته ورغلی و. د سرچینې د معلوماتو له مخې حمله کوونکي کله چې د روغ بړ لپاره استاد ته ورنږدې شو نو په خپله لونګۍ کې ځای پر ځای شوي چاودودونکي مواد ولوزول.
استاد برهان الدین رباني سوکو سه زده کړې کړې وي او په خپل ژوند کې کوم کارونه ترسره کړي وو؟ فریده هوټ سیفی په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي.
رباني په 1940 میلادي کال کې په بدخشان کې نړۍ ته سترګې وغړولې. په بدخشان کې لیک لوست زده کړ او د کابل د شرایطو په پوهنځي کې د عالی زده کړو تکل وکړ. بیا مصر ته ولاړ او په الازهر کې د اسلامي فلسفې په برخه کې زده کړې وکړې. د 1980 لسیزې په وروستیو کې افغانستان ته راغی او یو له هغو کسانو څخه و چې د پخواني بادشاه ظاهر شاه سره د افغانستان د سیکولر کېدو په برخه کې مخالفت کاوه. په 1971 میلادي کال کې د جمعیت اسلامي په نوم ګوند جوړ کړ او پاکستان ته ولاړ. کله چې د پخواني شوروي لخکرو پر افغانستان یرغل وکړ او د مجاهدینو ډلې په پاکستان کې جوړ شوې، نو جمعیت اسلامي یو له لویو ګوندونو څخه و. کله چې د افغانستان پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د پخواني شوروي د عسکرو له وتلو وروسته قدرت له لاسه ورکړ او مجاهدین کابل ته ننوتل، نو بیا استاد رباني د افغانستان مشري په غاړه واخیسته. هغه د 1992 تر 1996 کلونو کې چې کورنۍ جګړه په افغانستان کې روانه وه، د افغانستان په شمال کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی و. په 2001 میلادي کال کې چې کله د امریکایانو په مرسته د حملو په ترڅ کې د طالبانو رژیم نسکور شو، برهان الدین رباني د افغانستان موقت حکومت ولسمشر کرزي ته وسپاره. په 2015 میلادي کال کې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ او د ولسی جرګې غړیتوب ترلاسه کړ. هغه تر خپل مرګ د مخه، یعنی تر پرون ماخامه، د سولې د عالی شورا مشر وو او غوښتل یې چې وسلوال طالبان سولې ته راوبولي. په داسې حال کې چې په خپل کور کې وو ووژل شو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سولې د عالی شورا د مشر استاد برهان الدین رباني وژنه یو ستره زیان بللې او په عین وخت کې د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې د پروسې د پرمخ بیولو په خبره ټینګار کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د استاد رباني په وژنه صف خفغان خودلې چې ویل شوی خپل دغه دوره لنډه کړې ده. په دې اړه د مشال همکار هارون بچا له واشنگټن نور تفصیل راکوي.
رایټرز جهانس خبر ورکوي د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ولسمشرانو چې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنګ کې 13 ورځ په نیویارک کې سره ولیدل، د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر او د سولې د عالی شورا د مشر استاد برهان الدین رباني په وژنه سخته خواشینی ښکاره کړه. ښاغلی اوباما د افغانستان د کشالې د حل په لړ کې د استاد رباني کوششونه په خو ټکو یاد کړل او دغه هیواد له خلکو سره د خواخوږۍ څرګندونې وکړې. هغه داسې یو شخصیت و چې د افغانستان لپاره یې د زړه نه کار کوو او د ولسمشر کرزي یو ارزښتناک سلاکار و. هغه د هیواد په بیا رغونه کې بې کچه مرستندویه ونډه درلودله، ځکه نو دا یو افسوسناک ځایه ده او موږ غواړو چې د زړه له کومې تا سره، د هغه له کورنۍ سره او د افغانستان له خلکو سره خپلې خواخوږۍ شریکې کړو. نوموړي په عین حال کې ډاډ ښکاره کړ چې د غم نه ډکې له دې پیښې باوجود به د افغانستان د ثبات او د دې د وګړو د سوکالۍ په موخه پیل شوي کارونه پر مخ یوړل شي. موږ دواړه په دا باور یو چې باوجود د دې واقعي مخې ته لراتلو، موږ به په هغې یوې لارې له تګ کولو په شان شو د کومې موخه چې افغانستان ته ازادي، امنیت او سوکالي راوستل دي، او دا چې موږ هغو هڅو ته دوام ورکول هم اړین بولو چې د افغان ټولنې دواړه برخو په سره یو ځای کولو او د وحشت د دغه بې معنا دوران له منځه په وړلو تمامېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د خپل امریکایي سیال سره په لیدنه کې دغه سرګندونو ته د ورته خیالاتو اظهار وکړ چې وی ویل د استاد ربانی وژنه به افغان دولت پلی کړي، د افغانستان د روغې جوړې او امن پروژه ټکړای نه کی، او زیاته کړه خاغلی ولسمشر هغه ماموریت چې هغه پر غاړه اغستې و د افغانانو لپاره او د هیواد د امنیت او امن لپاره د ارزښت وړ و. موږ به هغه ډېر ډېر یاد کړو. خاغلی ولسمشر زمانه شي خیال چې موږ به دا غ ځای په اسانه ډکړې شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په وجنه د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا هم تیر ورځ د پینټاګون خبریالانو سره په خبرو کې خفګان ښکاره کړ، خو په عین حال کې هیله وښوده چې نوموړي پلی کړې د افغانانو د پخلاینې حسیبه له نورو افغان مشرانو سره په ګډه پر مخ یوسي. بنیادي ټکی اوس هم دغه دی چې موږ په صحیح لور روان یو. موږ د طالبانو پر ضد پرمختګ کړی او دا چې دا رقم بې نوبته پیښې زموږ د پرمختګ مخه نشي نیولی. د پینټاګون خبرې غونډې ته په خپلې وینا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر قومندان اډمیرل مایک مولن وویل، موږ په دې پوه یو چې طالبانو له دې لامله چې په میدان کې د جګړې کولو توان یې له لاسه ورکړی په داسې قسمه تاکتیکو ګوتې پورې کړې دي. دا هم زما په اند د طالبانو په ټولیزه ستراتیژۍ کې د بدلون څرګندوي کوي. دا ځکه چې سخت کال هغوی په میدان کې بریا ونه مونده، په دغه حقله د هغوی کمپاین له ناکامۍ سره مخ شوې، او ځکه یې نو د لوړ رسوخه کسانو د پنخه کولو کارونه پیل کړي دي. راپورونه ښایي د تیرې جولای له میاشت راهیسې چې د ولسمشر کرزي ورور او د کندهار والي د خپل ساتونکي له لاسه ووژل شو، د استاد رباني د تیرې ورځې وژنه د افغان دولت پر مخ کې یوه بله ډېره غټه ضایعه ده. په داسې کې کتونکي د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې نیسي چې وایي وبه نشي کولی د 2014 میلادي کال تر پایه د افغانستان د امنیت بشپړ مسؤلیت په خپل غاړه واخلي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پاکستان کې هم سیاسي او حکومتي چارواکو د استاد برهان الدین ربانی وجنه غندلې ده. نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکبی.
پاکستان صدر آصف علی زرداری نه علاوه وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، دغه شان د عوامي نسل پارټي چې کوم مشر دی اسفندیار ولی خان، د دینه علاوه افتاب احمد خان شیرپا، او د داخله چارو وزیر رحمان ملک، وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هودي، ټول په خپل بیلبل بیانونو کې دا پیښه په سخت ټکو کې غندلې او ویلي دي چې استاد برهان الدین ربانی چې هغه د افغانستان یو خو معتبر سره او د دینه علاوه یو خو کارپوه کس، او د دینه علاوه هغه د افغانستان صدر هم پاتې شوی، ولی دا وخت چې کوم د هغه یو مهم رول او هغه دا چې طالبانو سره کوم خبرې اترې روانې وي چې طالبان واپس د افغانستان دغه ته امن د پاره هغه کارونه وکړي، نو هغه ته هم د دینه ډیر زیات نقصان ورسېدو. پیښه چې هر چا کړي دا هغه یو ډیر ناوړه فعل ده، او د دینه به لکه طالبانو سره چې کوم مذاکرات روان دي دې ته به ډیر زیات نقصان ورسېږي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ دننه یو شمیر واړه واړه ډلې جوړې شوې دي. کارپوهان نظر لري چې پاکستانی طالبان کمزوري شوي او له مالی بحران سره مخامخ دي. زموږ همکار مجید بابر د فوجي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه سره ځانګړې مرکه کړې او لومړی ته یې د طالبان د ډلو په اړه پوښتلې دي.
پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډېر کمزوري شوی دی، او ډېر واړه واړه ګروپونه چې کمزوري هغه اسی جو چمیری ازدی سوال علی می جدا چمیری او بلاش گروپونه دی او په سماجی وزیرستان کې دا وړو گروپونه راځي چې وی خپل نوم ځان لري اتحاد مجاهدین خراسان او دا مختلف نمونه باندې ځان یادی لکه څنګه چې تاسو وویل نو دا پښتون یو ګروپ دی وی اوسه پورې کوم د دې اواز د دې خبر نه اورېدلې دا په لومړی پیرامانې مې واورو په شمالي وزیرستان کې دا ګروپونه
بعض سیڑونکی او بعض تنقید نگار دا وای چې د پاکستان استخباراتی ایجنسی د بهرنو ملکونو نه د زیاتو مرستو اغستو د پاره دغو ګروپونو ته نمونه ورکوي او دوی په بیلو بیلو ډلو کې را مخامخ کوي. ستاسو په نظر دا هم یو وجه کېدای شي؟
نه، دا بالکل د پاکستان خلاف یو پروپاګاندا روانه ده او خاص کر د شمالي وزیرستان باره کې چې دا اپریشن خبره کوي دا حسانی نیٹورک خبر رکھی دا ہوندا رکھی یہ اوٹی سر لگا سنگا سی دا عراق بارا کی آری ویپن آف ماس جسر سنگی سے شروع کرے وا
بریگیڈیئر صاحب داسې قسمه ګروپونه چې نو ستاسو په نظر د هغوی کاروایانې نظریاتي بیس وي که د هغوی څه مالي ګټې وي؟
دا اوسه پورې چې پاکستان کې څومره طالبان دي د دې ټول مقصد مالي ګټه ده، د دې مقصد
نو بریگیڈیئر صاحب ستاسو په نظر دوی ته دا مالی ګټې دوی د بهرنیو قوتونو نه اخلي که په ملک دننه هم داسې قوتونه شته چې دوی ته مالی ګټې ورکوي؟
اوس پورې چې کومونو دوی زیات چې کو خاص کر تاریخ طالبان دوی د القاعده لاندې کار کول او څه پیسې به هغوی ورکول او څه پیسې دوی بار لکه په دې ګلف کنټری کې کوم دي حکومت او نور ملکونه ډېرې پابندۍ لګولې دي. د دوی اوس د آمدنۍ ذرایع کمې شوي دي او زیات دي چې کوم دی نو ډېرنګ لکه دا خلک تر کوي د پیسو لپاره زما په خیال دی راتلونکي کال کې به تا وګوري دا مسله به سیوال کېږي ځکه چې دوی سره اوس پیسې نشته.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
د بلوچستان په کوټه کې په دوه بیلابیل بریدونو کې لاشیا مسلک سره اړه لرونکي خوشاخوا یو کم دیش کسان وژل شوي دي. خدای نور ناصر په درې له کوټې څخه رپورټ راکوي.
د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د سه شنبه په ورځ په دوو پیښو کې پولیس وایي شاوخوا 9 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. د مستونګ سیمه پولیس چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو کسانو له کوټې تفتان ته پر لاره بس ودراوه، ټول کسان یې راکښته کړي او وروسته یې پرې ډزې وکړې. د مستونګ سیمه اسیسټنټ کمیشنر شانواز د پیښې په اړه مشال ته وویل
تفتان کی طرف جاری تھی جس میں مسافرین سوار تھے تو ان کو اتار
دا موٹر دا تفتان پر خوا روان وہ وسلوالو لبس څخه ټول مسافر رکشه تکړه او شپږ وستیه په همغه ځای و وجل شپږ نور جوبل دي چې موږ روختون ته ولېجل د شالیمار نومي شخصي بس کمپنۍ د همدې بس چلون کوي چې د په خبره په تیښته خپل ځان اخلاص کړ. ل رسنیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه څه داسې وویل یو پیک اپ ډول موټر بالکل زموږ مخې ته راغی. زه په دې مجبور شوم چې بس ودروم ځکه چې ټوله لاره یې راته بند کړه. له دې پیک اپ موټر څخه کسان راکښته سوه چې په لاسونو کې یې کلاشینکوفونه او راکټ لانچرې وې. موږ ټول یې راکښته کړو. په دې کې ځینو په منډه ځان خلاص کړ او هغه پاتې نور یې ټول ووژل. برید کوونکي 8 یا 10 کسان وو. تر دې پیښې نیم ساعت وروسته په یوه بل موټر هغه مهال برید وسو چې له کوټ څخه په یوه موټر کې د همدې وژل سویو کسانو د کورنۍ غړي د پیښې ځای ته تلل. د کوټې د پولیسو ډی آی جی اپریشن حمید شکیل وایي په دې پیښه کې بیا 3 تنه وژل سوي او یو بل ژوبل سو. که څه هم ایران ته په تلونکو زیارت کوونکو دا لومړی ځل نه دی چې برید کېږي، بلکې تر دې لمخه هم په څو واره پرې بریدونه سوي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازی وایي حکومت ایران ته تلونکو زیارت کوونکو ته امنیتي ساتونکي ورکوي، خو د په خبره دی زیارت کوونکو هیڅ څوک هم خبر کړی نه و. نصیب الله بازی زیاتوي
کوئی طرح کی ریکویسٹ کوئی طرح کی انٹیمیشن نه مېرې لیول پې
هیڅ قسم غوښتنه یا هیڅ قسم معلومات نه هم ما ته راکړل شوي وو او نه هم د کوټې کمشنر ته ورکړل شوي وو. د یادولو وړ ده چې په دې دواړو پیښو کې ټول وژل شوي او ژوبل کسان له شیعه مسلک او د هزاره له چنګیزي قبیلې سره تعلق لري. د دې دواړو پیښو پر ضد چې مسؤلیت یې لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې قبول کړ، شیعه کانفرنس د اوو ورځو او هزاره ډیموکراتیک ګوند د درو ورځو د ویر اعلان کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هوټ ښکار کړی چې د نړۍ طاقتونو بعد د معمر قذافي د رژیم له غورځېدو وروسته د لیبیا له خلکو سره کلکه ملګرتیا وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د نهې په ورځ هم د قذافي د پلارني خارګوټي د باندې د نوموړي د پلویانو او د لیبیا د یاغیانو ترمنځ د نښتو خبرونه خپاره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن نه د مشال ریډیو خبریال هارون بچا راکوي.
د اسوسییټډ پریس اجانس د خبر تر مخه ولسمشر اوباما په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د اوچتې پایې یوې غونډې ته د وینا پر مهال خبرداري ورکړل چې لیبیا به لا هم تر څه وخته له سختو حالاتو سره مخ وي، خو په عین حال کې تسلی ښکاره کړه چې د دې هیواد واک اختیار اوس د ولسي وګړو لاسو ته راغلی دی. نوموړي زیاته کړه دا طبیعي خبره ده چې د لسیزو له امیریت وروسته د یو جمهوري لیبیا لپاره اداره سازي یو مشکل کار دی، خو په دې وروستیو کې د لیبیا د خلکو کلک عزم ته په اشاره کولو یې هیله وښوده چې دغه ګرانه مرحله با پاسانا سرتا ورسیگی.
Today the Libyan people are writing a new chapter in the life of their nation.
نن لیبیایان د خپل قومي ژوند یو نوی باب رقموي. د سلورو لسیزو له تیر ورستا دوی کول شي چې د یو امیر له ویری پرته لاروتا ووزی. دوی لګیا دي خپل غګونه د ورسپانو، ریډیو او ټلویزیون چینلونو په سلور لارو کې د غونډو او شخصي انټرنیټي لیکونو پترس کې بهر ته راوباسي.
In public squares and on personal blogs.
ولسمشر اوباما هم دغه راز په ډاګه کړه چې حکومت یې په نړۍ کې د هرې بې انصافۍ مخه نه خونیول شي او نه داسې کول غواړي، خو په ځینو مواردو کې بیا ومنله چې د نړۍ قانونو ته د جبر او استبداد پر مخ کې یو موټی کېدل پکار دي. لیبیا د یوې بېلګې په توګه راوړل کېدی شي چې د هغه څه چې نړیوالې ټولنې د یو ځای درېدو په ترڅ کې لاسو ته راوړي څرګندوي کوي. ما د دې پروسس په پیل کې ویلي وو چې موږ له په نړۍ کې چې هر ځل بې عدالتي کېږي یې له مخې نیولو ډډه کول پکار دي، خو سره د دې دا هم رښتیا دي چې داسې وختونه راغلي چې نړۍ باید د بېګنا وګړو د بوګنونکو وژنو پر ضد راپاسېدلې وي او موږ هر کله د دغه ظلمونو چې موږ نه دي ودرول شوي له امله ډارېدلی وو، خو دا ځل کیسه بدله وه.
But this time was different.
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا په اړه په جوړ شوې دغه غونډه کې د نړۍ د مهمو مشرانو په شمول د لیبیا د بوري قومي کونسل استازو هم ګډون وکړ. یاد شوی کونسل چې د امریکا حکومت د لیبیا د خلکو د نماینده اورګان په توګه په رسمیت پیژندل دي، خاغلی اوباما یې په مشرتابه غږ وکړ تر څو په لیبیا کې په وخت د جمهوري انتقال او د پاکو او عادلانه ټول ټاکنو چارې پر مخ یوسي. اخوا بیا د راپورونو پر اساس ممر قذافي په سوریا کې وجود لرونکي د آریا په نامه په یو ټلویزیون د خپل غږیز پیغام په خبرولو دړکه کړې چې ویلي دي ناټو به ونشي کولای تر اوږدې مودې په لیبیا هوایی عملیاتو ته دوام ورکړي. د لیبیا سیاسي نظام د دې هیواد د وګړو د طاقت په بنسټ جوړ یو نظام دی چې ټول لیبیایان کناري نه دي او کزنانه یې د کانفرنسونو او کمیټو له لارې په عمل کې راولي. د دې ستر نظام راپرځول ناشونی کار دی. د داسې یو نظام چې ریښې په میلیونونو اتباعو کې وي څرنګه چپکولی شي؟ رویټرز اجانس په عین حال کې خبر ورکوي چې ناټو په بینیولید سیمې او سرد چې د قذافي پلارنۍ ټاټوبې دی له بمبارۍ او سربیره په سهارا دښته کې په لرې پرته سیمه سبها کې هم عملیات کړي دي، چېرته چې عبوري قومي کونسل دا کړی د دغه ځای هوایي ډګر یې نیولې دی. راپورونه دا هم وایي چې د لیبیا عبوري وزیر اعظم محمود جبریل د تېر اتوار په ورځ د نوې کابینې په جوړولو کې هغه وخت پاتې راغلو کله چې د نوموړي د سپارښتنو په سر د شورا د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته شول. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
تاسو ستونزې
غواړم ته کارجون یو څوک داخلي وکړ
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د پی خبر کې د غرمي دولس نیمې بجې شوې دي. حسیبا شهید سټوډیو ته را رسیدلې ده د خبرونو لنډې سره.
افغان ولسمشر او د نړۍ مشرانو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی وژل کېدل وغندل. د امریکا د پوځ مشر وایي امریکایي او افغان پوځیان باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل تکتیکونه سره سم کړي. په کوټه کې شیعه کانفرنس د دوی د 9 کسانو د وژل کېدو وروسته د وو ورځو ویر اعلان کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وویني. د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو جی اتا عرب پسرلی د پاتسون له هیوادونو سره اقتصادي او سیاسي همکاریو ملاتړ اعلان کړی دی. د لیبیا د ملي عبوري شورا وزیر اعظم وایي هیله لري چې د دې هیواد نوې کابینه به په لس ورځو کې جوړه شي. او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د سوریې پر رژیم به فشار زیات کړي سو د حکومت ضد مظاهره کوونکو سره له تشدد لاس واخلي.
حسیبا شهید وا چې د خبرونو لنډیز یې وړاندې کولو. اوس قامی ورسپانو ته کتنه کو چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل یې راکوي.
رسپانه آج پخپل اداري کې لګي چې د پیښور نشتراباد په چوک کې په سي ډي مارکیټ کې د بم چاودنې وروسته پولیس په پوره خار کې ناکې لګولې دي چې لوجي د خلکو ژوند په عذاب کې شوی دی. اداري لګي چې کله هم په ملکي چاودنه وشي نو داغې وروسته د حکومتي چارواکو لخوا روایتي بیانونه مخې ته راسي خو د دې روایتي بیانونو نه هیڅ نه جوړیږي. په کار دا چې تره ګورلا سزا ورکړي شي او تر څومره چې د پولیس تعلق ته نو هغې د خپل حفاظت لپاره د تاڼو چار چاپېره لارې هم بندې کړې دي چې لوجي اولستا د تره ګرې نور هم خطر کې دی شي. ادارې لیکي چې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې پولیس چارواکي دي د خپل حفاظت لپاره کړنلارې بدل کړي او د ترهګرو په ضد صحیح ګامونه پورته کړي. روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د موسم بدلون سره سره په پیښور او خوش سیمو کې د ګیس لوډ شینینګ شروع شوی دی چې لوجي خلکو ته ډېر ستونزې مخې ته لري. په صبح خبر پښتونخوا کې چې د ستمبر د میاشتې نه د ګیس لوډ شینینګ او د پرشر کمی چې کم شکایتونه دي نو متعلقه چارواکو لا په کار دي چې د مسلې اړخته پام ګرځولو سره سره دي د ګیس پټولو کسانو پر ضد دی هم کاروایی وکړي. روزپاڼه ډان په خپل اداري کې لیکي چې دا وخت په ټول ملک کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ووټرانو تصدیق روان دی او د صبح خیبر پښتونخوا حکومت دا غوښتنه کوي چې د ووټرانو تصدیق اخیری نیټه چې 1 ستمبر ده هغه دې سی واکړي شي. او بل پسین صبح کې د سیلابونو او کراچۍ کې د امنیت صورتحال له وجې هم د ووټرانو تصدیق کې ستونزې مخې ته دي. اداري لیکي چې دا وخت خلکو ته د ووټرانو د تصدیق په مهم د تنقید پسې خپل رجستریشن کول پکار دی. رسپانا جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې حکومت په ټولو سرکاري محکمو کې ملکي د توانایي کمی له وجې په یوې اونۍ کې د 2 چټیانو فیصله کړی دا د کمی منځوري با چې په 8 ستمبر کېږي. ادارې لیکي چې حکومت اکثره وایي چې د توانایي کمی هغې ته په وراثت کې ملاو شوې ده خو حکومت ځان په دې نشي خلاصولې ځکه چې په دې بحران کې زیاتوالی شوی دی او په لږه موده کې د خلکو یو شمېر ستونزې سیوا شوې دي. ادارې لیکي چې د توانایي په لړ کې یو مهمه خبره دا هم ده چې د حکومت کوششونو باوجود د بجلی پیدا کولو ادارو واجباتو وصولی او متعلقه ادارو ته ادا کولو بندوبست هم نه دی شوی. تر دې دمه د نور بندونو جوړولو او د کوئلې ذخیرونه بجلی پیدا کولو لپاره منصوبه هم نه دی جوړه شوې. ادارې لیکي چې په یوې اونۍ کې 2 چټیانو سره به د سرکاري محکمو کارکردګي نور هم خراب شي او د دې له وجې به په ملک کې د خلکو ستونزې نور هم سیوا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې د پاکستان د بشري حقوقو وزارت فیصله کړې چې د ډرون بریدونو په اړه به نړیوال بشري قانون لاندې د ملګرو ملتونو سره خپل شکایت په رسمي توګه ورکړي. بلخوا نیوزویک مجلې او ډیلی بیست ورسپانه د 115 هیوادونو معلومات د دې لپاره راټول کړي چې معلومه شي په کوم هیوادونو کې د ښځو حقوقو ته خاص پاملرنه کیږي او د ژوند معیاري خدي. د دوړو مقالو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نورو
په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی د پاکستان د بشري حقوقو وزارت فیصله کړې چې د ډرون بریدونو مسله د نړیوال بشري قانون په مت کې د ملګرو ملتونو سره وسیړي او د عدالت نه پورته وژنې لپاره یو رسمي شکایت درج کړي. رسپانه لیکي د ګل پورس د وزیر اعظم صلاحکار مصطفی نواز کوکر میډیا ته ویلي په دې مسله به د حکومت ټولو برخوالو سره خبرې کوي او د دوی د رضا وروسته به دغه رسمي شکایت درج کړي. د ډیلی ټایمز په خبره دغه فکر په نړیوالو قانون پوهانو کې نوم پیدا کړي او خپل د امریکا قانون او نړیوالې لوسنامې د دې ملاتړ کوي. ویبپاڼه زیاتوي مصطفی کوکر د ډرون بریدونو تاریخ ته د کتلو سره ویلي لومبی ډرون برید په اردن کې شوی چې د غیر قانوني وژنې د سار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کارکوونکي د دې سخت نوټس واخیستلو او د امریکا د حکومت نه په دې لړ کې د سپیناوي غوښتنه وکړه. دغه په خبره پوځي عملیات باید متوازن وي. بلخوا نیوز ویک مجلې او د ډیلی بیسټ ورځپاڼې د یو سل 15 هیوادونو معلومات راټول کړي چې دا اوس سړي کومو هیوادونو کې ښځو ته پراخ حقونه او د ژوند د تیرولو اعلی معیار ورکړل کیږي. د مجلې په خبره تیر کال په ډنمارک کې خزینه وزیر اعظم منتخب شوه. برازیل کې یوه ښځه د صدر په توګه مخې ته راغله او د انټرنیشنل مانیټری فنډ چارې هم یوې ښځې په لاس کې سنبال کړي او بیا په مالی کې داسې قانون منظور شو چې دا وایي ښځو لپاره ضروري نه ده چې د خاوندانو سره ومني. د مجلې په خبره داسې ښکاري د ښځو د حقونو او د ازادۍ حالت په ټولې نړۍ کې کیدی شي د مخکې نښه شوې وي، خو بیا هم مهمو خبرو کې اختلاف موجود دی او کار پرې پاتې دی. په پاکستان کې ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي او په سعودي عرب کې ښځو ته د ګاډي چلولو اجازه نشته.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سز موارد حکومت شي صد عوام شي نه له بل مسائل مال نه
خبره سیده
خدای یقیني نه ده چې د نن کوم حالات او دی دا حالات به د سبا د پاره نه مي
او ما شرکل له سوشل ورکی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مي نشته اوسه پوری.
دغه پروګرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
په پاکستان کې د بی پولی خبریالانو د ټولنې چارواکو په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تشدد په زیاتوالي اندېښنې ښودلې دي. دا ټولنه په خپل تازه رپورت کې وایي چې په پاکستان کې خبریالان په تیرا بیا بهرني جرنالستان په اپټ آباد کې چرته چې د مئی په 2 اسامه بن لادن وژل شوی و رپورټ جوړولو څخه منی کیږي او یا هم هلته د تلو باید ځانګړې اجازه لیک ولري. رپورټ وایي په اپټ آباد کې د بهرنو خبریالانو د نیول کېدو سربیره یو شمیر کورنۍ خبریالان باندې هم تشدد شوی دی. په دې رپورټ په اړه حسیب شهید نور تفصیلات راغونډ کړي دي چې په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د بی پولی خبریالانو د ټولنې چارواکو په دې هیواد کې د خبریالانو د ژورنالیستیکي کارونو په وړاندې د خندونو او تشدد په زیاتوالي اندېښنه وښوده. د دې ټولنې په وروستي رپورټ کې راغلي چې په پاکستان کې خبریالان په تیره بیا بهرني ژورنالستان په اپټ آباد کې چیرې چې د مې په 2 اسامه بن لادن ووژل شو رپورټ جوړول څخه منع کیږي او یا هم هلته د تلو لپاره باید ځانګړې اجازه لیک ولري. د بی پولی خبریالانو د ټولنې مشر اقبال خټک مشال رادیو ته وویل سره د چې د پاکستان په آئین کې د رسنویو یا مطبوعاتو په ازادۍ ټینګار شوی خو اوس خبره برعکس روانه ده او دوی د دې کار غند نه کوي.
پاکستان حکومت په خپل وینا کې دا خبره تسلیم کړې ده چې هغه د ژورنالیزم په ازادۍ کې د ژورنالستانو په آزاد تګ راتګ کې یقین لري، خو عملاً دا هغه څه الټه کارونه روان دي. خاص طور باندې زموږ په اپټ آباد کې ګورو د 13 تر اوسه پورې ډېر شمېر ژورنالستان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغه هغه ځای ته لاړ شي او ورسره دا غوښتنې هم کیږي چې هغه د خاص مخکې نه اجازه راواخلي د چارواکو نه. موږ دا ګامونه داسې ګڼو لکه د ژورنالستانو آزاد تګ راتګ کې یو غټ خنډ دی او دا د آزاد ژورنالیزم په حواله سره ګام دی چې موږ یقینا غند نه کوو.
اقبال خټک وویل ای بټا با ته د تلو پر مهال بهرنیو او کورنیو خبریالانو مخې ته د نورو خنډونو ترڅنګ پر دوی تشدد هم شوی دی.
دا خبره خپله د حکومتي چارواکو تسلیم کړې ده چې هغه دغه ژورنالستان چې پکې د فرانس ژورنالستانو شامل وو، چې چین ژورنالستانو شامل وو او بیا ورسره د پاکستانی ژورنالستان چې هغه غزه ته تلل غوښتل هغه ته اجازه ورنه کړو یا هغه غزه ته جوخته نه خدل. او په دې کې یو ژورنالیست محمد احسان خان چې د ډیور ریډیو د لپاره کار کوي په اپټ آباد ښار کې هغه سره خدومره والم دی او ډېر زیات تکلیف یې ورته رسولی دی. سو دا هغه ثبوتونه دي چې دا اجازه راکوي چې د پاکستان د حکومت چارواکو نه موږ غوښتنه وکړو چې هغه دې په دغه حالاتو باندې موږ ته جواب راکړي.
خو ډیوه رادیو خبریال محمد احسان خان مشال رادیو ته وویل چې د هغه سیمې ته چې د تلو اجازه ورته نه و نه وتللې، خو پرې نامعلومه وسلوالو چې د ده په وینا ملکي جامع په تن وې اردو ژبه غږېدل برید وکړ او دی یې ټپي کړ.
دغه ورځ باندې اعتباد کمیشن په نوم باندې چې دغه اسامه د اوسېدو پاک لازی پلټنې کوي د پاکستان حکومت جوړ کړی دی. دغه غړي راغلي وو او دوی د اسامه د کلا دننه په ما باندې چې کوم تشدد کړی دی، ګزارونه یې کړي دي، وهل هم یا مانه چې څه واغېسته زما موبایلونه کوم روپۍ دي یا هغه ځای ته مینتلې چېرته چې اجازه نه ورکوي خبریالانو ته. دغه خو وسله وال وو، د دې سره په لاسونو کې وسله وه، تنان وو بیا د شپې اته بجې وې چې دوی سره په ما باندې برید کوي. پاکستانی خلکو د پاکستان اوسېدونکو طرف په دومره پوه شوم چې د دې مقصد دا و چې ما ویری.
خبریال احسان خان وایي حکومت تر اوسه پورې د پښتنه نه ده کړی.
حالت کې نو ما چې ما پوری خبره کړې وې، زه به خود هم شوم، بیا زه روغتون ته هم ورسېدم، خو چې کله په خود راغلم بیا وروسته ما هڅه کړې ده خو د خبره ورسره نه ده شوې، او تر اوسه پورې د ما سره خبره شوې ده.
د بی پولې خبریالانو د ټولنې چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د خبریالانو او بیان د ازادۍ په وړاندې خنډونه او ستونزې زیاتې شوې دي، او د روان کال پر مهال په دې هیواد کې وو خبریالان وژل شوي، او تیر کال یوولس خبریالان په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. خو دا ټولنه د خبریالانو د نورو ټولنو په استازیتوب وایي چې حکومت په دې برخه کې لکه څرنګه چې په کار وه هیڅ ګام نه دی پورته کړی. دوی وایي که د خبریالانو د خوندیتوب په مخه حکومت څه ګام پورته کړي، نو د دوی په وړاندې به د زور زیاتیو مخه هم ونیول شي، او پاکستان به د هغو هیوادونو سره جوګه شي چې د بیان ازادي پکې خوندي وي، او د خبریالانو لپاره به د روان کال په شان د خطرناک هیواد پر ځای د امن هیواد ثابت شي. حکومت په پاکستان کې د خبریالانو پر خوندیتوب او بیان پر ازادۍ په وار وار ټینګار کړی دی، خو دا چې د دوی د دغه ورستی داوی پاړه حکومت څه ځانګړی دریځ لري په دې اړه د حکومت له لوري څه نه دی ویل شوی، او د خیبر پښتونخوا له حکومت سره پایبټ آباد کې د خبریالانو په وړاندې د خنډونو په اړه د مشال رادیو د اړیکې ټینګولو هڅه هم د رپورټ تر پایه بریالی نه شوه.
حسیبه شهید وا چې په خبریالانو د تشدد په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کو.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوریدونکو په پاکستان کې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې یو شمېر مهم حکومتي، سرکاري او د سیاسي ګوندونو مشران وژل شوي دي چې تر اوسه د وژنې پلټنې روانې دي. دا چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه څنګه وکړل چې د خپل ځان او ولس سره سره د مهمو خلکو حفاظت وکړي، د دغه پښتنو جواب د مشال همکاري فرخنده وزیر په خپل رپورت کې لټوي.
په تیر نږدې وخت کې په پاکستان او بیا خاص کر خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو چارواکي، حکومتي او سرکاري افسران او داشان یو شمېر سیاستدانان او د هغوی د کورنۍ کسان په نښه کړل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات په ترهګر پیښو او بمی چاودنو کې پولیسو ته د سر زیان رسېدلی. په 2008 کال کې د پولیسو یو مشر ملک سعد او د تیر کال په 4 اگست اف سي کمانډنټ صفت غیور په ځانمرګ او حملو کې وژل شول. صفت غیور چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یو مشر هم پاتې شوی وو او د وسوالو ډلو پر ضد یې په عملیاتو کې هم مهم رول لوبولی وو. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی آی جی ملک نوید مشال ریډیو ته د لوړپوړو چارواکو او د پولیسو د وژنې په اړه وویل پولیسو ته د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې سخت نقصانونه رسیدلي.
تعداد ډېر زیات دی، یعنی زموږ صوبې کې صرف چې درې ڈی آی جیز سینئر افسران، یو چیف آف پولیس پشاور او یو ڈی آئی جی بنو زمون ډیر ښه افسر او کمانډانټ ایف سی او د پولیس آئی جی او درې خو دا سینئر افسران شهیدان شوي دي. بل ایس پی سی دی درې خو زما په دې ټینیور کې او لږ مخکې هغه ایس پی شهیدان شوي دي. ڈی ایس پی لا تعداد دی، ټوټل تعداد تاسو تقریبا د پولیسو ګورئ نو رست دریو کالو کې هر کال تقریبا دوه او دو سو شل میاشت کې پولیس والا شهیدان کیږي چې په پاکستان هم وي او بیا سینئر افسران هم ډېر لوی تعداد دی.
په پاکستان کې د 2008 کال راهیسې په حکومتي، سیاسي او نورو مهمو چارواکو بریدونه زیات شوي دي. د خیبر پختونخوا په سوات او پېښور کې د عوامي نیشنل ګوند یو شمېر غړي او د هغوی د کورنۍ کسان د ترهګرو لخوا په نښه کړل شول. په 2009 کال کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ غړی عالمزیب خان په یو موټر بمی چاودنه کې وژل شو، او هم په دغه کال کې د عوامي نیشنل ګوند یو بل ایم پی اے ډاکټر شمشیر خان چې د اسمبلۍ په فلور یې د وسلوالو طالبانو خلاف خبرې هم کړې وې په یو ځانمرګي برید کې د اختر په مهال په خپله حجره کې وژل شو. دا شان د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د ان پی د دوو غړو وقار احمد خان او واجد علي خان ورونه په سواد کې وژل شول. د دغه صوبي سینیئر وزیر بشیر بلور هم د دوو بمی حملو نه ژوندې راوتلې، او د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین یوازینی زوی میا راشد حسین هم تیر کال د خیبر پختونخوا په پبو کې د ترهګرو لخوا د خپل کور سره نږدې وژل شو. د عوامي نیشنل ګوند غړی او د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک چې په دې وروستو د یو سوال برید نه روغ راوتلې د ترهګرۍ ضد جګړه کې ان پی ته د رسیدلې زیان په اړه وایي.
د ټولو نسلونو تاوان چې دی هغه عوامي نسل پاتې ته ملاو شو. دا زما یقین دی چې زموږ 3500 یا 600 لږ د پاتې مشران، تنظیمي عہدیداران، د پاتې کارکنان، زموږ پښتنو د جرګو او د وجو مشران دا خلک چې دا شهیدان شو، د وطن دشمنان چې دي هغه ته شکست انشاءالله رسی، دا شکست چې دی دا د هغه مقدم
د ترهګرۍ د روانو پیښو په لړ کې سږ کال په بنو کې د پولیسو ډی پی او اقبال مروت په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. له هغه وړاندې د پولیسو یو بل مشر جاوید اقبال په لکی مروت کې وژل شو، او وروستو په سوات کې هم د هغه د جنازې په لمانځه کې په یو ځانمرګي برید کې د هغه زوی او ګڼ شمېر نور کسان وژل شول. دا شان د بنو د پولیسو مشر عابد علي او د کوزدیر د پولیسو مشر خورشید خان هم په تیر وخت کې وژل شوی دی. د بلوچستان په سرخار کوټه کې وزیر خان ناصر چې د کوټې د پولیسو مشر دی په کور یې یو ځانمرګي برید وشو چې دی پکې روغ راوتلی دی. دا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پولیس څومره ټریننګ او وسله لري چې د ولس حفاظت وکړي، د مهمو حکومتي او سیاسي خلکو امنیت هم خوندي وساتي او ځان هم بچ کړي. په ځواب کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر صاد مشال ریډیو ته وایي،
دا پولیس چې کوم موږ خپل حال چلو دا هغه خلاف موږ استعمالو، دا صرف د لا ان آرډر او کوم معمولي جرائم دي سوسایټي کې دي، په معاشره کې جرائم دي، دا هغه لپاره دی. دا څه منظم تخریبکار او دهشتګردو خلاف یو نوی فورس پکار دی د پولیس، چې هغه دا تربیت لري، هغه دا وسایل لري، هغه دا قابلیت لري چې هغه د خلکو مقابله وکړي.
په 2008 کال کې د پاکستان په 2000 پاتې شوی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند په خوارې مشره بېنظیر بوټو هم په یو ترهګر برید کې وژل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ لخوا پر ډزو وژل شو، او له هغه وروسته په اسلام آباد کې د اقلیتي عیسوي ډلې وفاقي وزیر شهباز بټي وژل شو. په پاکستان کې د مهمو حکومتي، سیاسي او د پولیسو د مشرانو د وژنې زیاتره پړه په پاکستان کې وسوالو طالبانو پر غاړه اخیستې، خو تر اوسه د دغه کسانو په وژنه کې ککړو خلکو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې. چې د شنونکو په خبره د دغه پیښو ککړو کسانو ته پر وخت سزا ورکړل شوې وي، نو په دې سره به ترهګرۍ ضد جګړه کې تر ډېره کامیابي ترلاسه شوې وي.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان،
طارق کورکزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحت شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
اوریدونکو د پاکستان سند صوبائی حکومت پریکړه کړې ده چې دوه کال وروسته به د صوبې په ټولو سکولونو کې چینی ژبه د شپږم ټولګي څخه لازمی کوي. بل خواته تعلیمي ماهرین وای سند صوبه کې د درې ژبې اردو، انګریزي او سندی لازمی ژبې دي. د چینی ژبې د لازمی کولو سره به ماشومان د زده کړې په میدان کې د نورو ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی یو رپورٹ برابر کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
سن حکومت اعلان کړی دی چې د 2013 کال څخه به د صوبې په ټولو سکولونو کې زده کوونکو ته چینی ژبه ورزده کوي. د سن صوبې د تعلیم وزیر پیر مظهر الحق مشال ریډیو ته ویلي دي چې یو خو پاکستان د چین سره د اول ورځې راهیسې ښه اړیکې لري، او بل دا چې هغوی غواړي د صوبې په تعلیمي ډګر کې پرمختیا او نویوالی رامنځته کړي. د نوموړي په خبره چین په صنعتي میدان کې پرمختګ کړی دی او چینی ژبه زده کول ګران هم نه دي.
چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہمارے قریبی دوست تھے چائنا اس کی زبان
منگ غواړو چې خپل ماشومانو ته د خپل ملګری هواد چین ژبه ورزده کړو، ځکه چې دا ډیره اسانه ژبه ده او په شپږو میاشتو کې زده کېدلی شي. بل دا چې چینیانو ته زمونږ ژبه ورزي، خو چینایي ژبه زمونږ ډیرو کمو خلکو ته زده ده. د دې پوښتنې په جواب کې چې صوبایي حکومت به د چینایي ژبې د زده کړې لپاره د استادانو بندوبست څنګه او له کومې کوي، پیر مظهر الحق زیاته کړه. دا خو په یو ځل نه کیږي چې نن مونږ فیصله وکړه او نن به عملي کیږي. مونږ د دې لپاره تګلاره جوړوو. مونږ به د لړکې د چین سفارتخانه او کراچۍ کې د چین د قونسلګرۍ سره هم خبرې کوو. مونږ د کیډیټ کالج په ټارونه شروع کړی ده. هغوی سره مونږ په دې حقله نوازنامه هم کړی ده. بلې خواته د تعلیمي چارو پوهان وای چې د حکومت دا پریکړه یوه ګرانه پریکړه ده. د سند صوبې د پروفیسرانو د اتحادیه مشر پروفیسر افتخار اعظمی وای سند صوبه کې وردمخه درې ژبې لازمی دي. په هغه کې اردو، انګریزي او سندی ژبې شامل دي، خو دغه ژبې هم زده کوونکو ته نه ورزي. نو د چینایي ژبې په شان ګرانه ژبه به د صوبې زده کوونکو باندې پروت بوج نور هم زیات کړي.
مېری سمجھ نه آتا کې ګورنمنت اس طرح کې ډراستیک ایکشنز کیوں لے رہی ہے. چائنیز لینگویج کوئی ایزی لینگویج
زنه په هغه چې حکومت دومره لستونزو ډک کار ولې کوي. چینایي ژبه خو اسانه نه ده، ډېره ګرانه ژبه ده. زنه وایم چې ماشومانو ته د ژبې نه خودل کیږي، ژبې دې ورخودل کیږي خو لازمي کیږي دې نه. د نوموړي په خبره اوس مهال صوبه کې 6.2 میلیونه د لسو کلونو نه کم عمره ماشومان شتون لري، چې هغه کې 2.5 میلیونه سرکاري سکولونو ته ځي او 1.6 میلیونه ماشومان غیر سرکاري سکولونو کې سبق وایي. پاتې 1.9 میلیونه ماشومان سکولونو ته بیخي نه ځي. سکولونه نشته یا سکولونه شته خو بندي او یا یې ودانۍ ورانې دي. د افتخار اعظمي په خبره حکومت لپاره کار دی چې صوبه کې د موجودو هغې سکولونو په لور توجه ورکړي چې چتونه نه لري، او د هغې ماشومانو په لور پام وګرځوي چې اوس هم د تعلیم په څیر بنیادی حق نه بې برخه دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
دا خیبر پختونخوا حکومت په صوبائی اسمبلی کې د یو بل د لاري د یو سل او دیش لیکچرارانو یا استادانو ارزی نوکرو ته د پخو نوکرو درجه ورکړی ده. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی یو بل منظور کړی دی چې تر مخه یې په صوبه کې د 110 د کنټریکټ لیکچرارانو نوکری مستقل کړې شوې دي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل
کوم بل په اسمبلی کې پاس شو دی ته وی خیبر پختونخوا اپوینټمنټ آف سرټن لیکچررز بل 2011 دی کې دا و چې مخکې مونږه ریګولرایزیشن آف سروسز ایکټ 2009 کې تقریبا 500 چھ 46 لیکچران مونږه پرمننت کړو خو وخت کې بدقسمته نه دا تقریبا 137 چکم دي دا دوی وخت کې چکم د ریګولر یا د کرنٹ بجټ پوسټ اگینست کار نه کو بلکې د ایډی پی د سکیم دلاندې کار کو دا پاتې شونو دا نن د دوی مطلب د پرمننت شو
د دې بل د منزورولو نه وړاندې په دې بل باندې په بحث کې د پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپاو ډلې پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د اسمبلی په غونډه کې وویل چې د 2008 پورې دغه پاتې شوی د کنټریکټ لیکچرانو د نوکرو د پخولو ترڅنګ دی د هغه کنټریکټ لیکچرانو نوکرۍ هم پخې کړې شي کوم چې د 2008 نه پس برتی کړې شوې دي
چې 2008 پورې اولډي پرسته پرمتا سو پریمن یو کټ کافی خبس شو چې لیکچررز کم دی او دا وی کمچ دی اولډي چې څومره موجود دي دا هم کم دي نو چې بیا کم پاګدي کې نور دا کم اولډي موجود دي چې ران دي چې هغه لیکچررز دې پکې دې ریګولرایزیشن کې راشي
د سکندر خان شیرپاو د دې غوښتنې په جواب کې د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بیلور وویل
چې نو پکې څنګه چې زمام منیسټر صاحب خبرو کړل چې مونږ هغه مننه دوه چې هغه مونږ ریګولرایز کړی په دې لپاره یو طریقه کار دی چې مونږ کابینټ ته بوزو دا بیل بیا مونږ لا منیسټر باغ خپل لاس دې دا ورکې دا په میټینګ کې هغه نه پټ جو یو سمري جوړې سمري وچې منیسټر یو کوي هغه بیا لا منیسټر ته بدی لا منیسټر صاحب هغه میټینګ هغه نه پټ مونږ دې ورو ان شاء الله هغه
د دې بل د لارې د 2008 پورې د هغه یو سل او ودرش لیکچرانو اریزي نوکرۍ په خېکړې شوې دي کوم چې په نومبر 2009 کې هغه وخت پاتې شوی وو کله چې د خیبر پښتونخوا حکومت د 1546 لیکچرانو اریزي نوکرو ته د پخو نوکرو درجه ورکړې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیر اسماعیل خان دربند سیمه کې ولس ل یو شمیر ستوندو سره مخامخ دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود دغه ځای ته تللی او ولس سره د ستوندو په اړه خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی دی.
د ډیر اسماعیل خان 50 کیلومتر دنمر له د پلوري د دربند سیمه چفرا خمزه کلاری خدام زکا د اوبخور نه مروما او کار کلا پښنه کیږي. د دربند زنه اوس دونکي په دا والے سرا او نورو مشکلاتو په باریک شه په دارنګ جاګیږي.
نوم د ملک فیض رسول له دلته مسائل خو ډیر زیات دي. د علاقو خلکو چکم دي دغه سیاسي خلکو ته وټونه ورکړي دي. دا خلک حکومتي امانه پر چکم دي دارسه دي وزیر اعلی دمو علاقې نه جوړ سره دي نتو الله خان غریب عوام سہولت نستا حالات بازار گورا باران سوا دے پتی باران کے بازار کے اسڑا نسی دلائے از اخم جے داس پٹول دنیا کے بداس تحصیل نہیں لکدا درابن تحصیل چکم دے دل ٹول مسائل مسائل دی.
ڈاکٹر سارگل خان ساکوان نائب ناظم درابن کلان درابن کے سلکے دھیرے دی خلقو سرا او آبادی نشتا دے دا پارا سمیال ڈیم دھیر ضروری دا اسپیال ڈیم منظور ہم دا لیکن جوڑ سوا آنا دا دا ڈیم سے جوڑ شک دا ٹول خلق بابے خوشحالی اور آباد مجھ علاقے کے خلق جوانان دھیر دی بیروزگاری دھیرا دا حکومت چوزل مجھ اپیل کرا دی چی بھئی ہر قوم اخپل اخپل پلٹون شتا درابن کے یو پلٹون دمیا خیر نشتا دا چا حکومت را منظور کی کا مجھ حکومت بیروزگار نوجوان دی آب ان ایپ سی تبلاڑ سی التباخ پر روزگار کم
نم دے متی اللہ خان ڈیرے مس ڈرے ڈرے میاس بنائی کلی کے دبران اباڑی یا مطلب کھڑے ہی کنا اگو چکھو براڑی او با بندوبست بالکل نستا مجھے لا کے سڑکوں نہ خواندے نستا یو شے خواندے نستا مجھے حکومت سے دا مطالبہ کو چے مجھے لا کے ڈیر پسماندہ دے یو شے نستا مجھتا ابرا کی
دے درا بند او سے دن کیو دا مشکلات و غشتن میں چپ ڈیر اسماعیل خان کشے اسسٹنٹ کوارڈینیشن آفیسر امید اللہ شاہ توڑان دے کڑے اگوئی پدارنگ جواب وکاں
رپورٹنگ
شوهر از موږ په ټول دی خان جوړ ډېر زیاته د کلاچی سو کډربن سو را ایریا سلا او دې چې پټنشل دی اګریکلچر ډېر زیات په دې لپاره ګورنمنت پر پلان چې دا دیم چې دې ایریا او بخور لپاره یا فصول لپاره دیم جوړ کې نو په پلان چې دا غوډه مطلب هاي فورم ډیسیژن یا سکنه هاي د دې باندې نیکشنوس ان شاء الله د خلکو
په دامو کې د دربن اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې سرکار دې د دوی بنیادي ضرورتونو پوره کولو سره په سیمه کښې شاړم ځکې ابدولو په غرض په زر نه زر واړه ډیمونه جوړ کړي چې کوم به د دربن د اوسیدونکو دپاره د ابادۍ او خوشحالۍ باعث وګرځېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، دربن، ډیره اسماعیل خان.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.